نور مطالب لوستلی شي. عکسونه هم شته او دغه راز ویډیوګانې هم هلته شته. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه درته خپرو، د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی په حقیقت څه دی. اونیز پروګرام کې مو د افغانستان د هوایي ځواکونو د وړتیاو په اړه د ځواکونو له عمومي قمندان سره خبرې کړې دي. خو لکه څنګه چې له لنډو خبرونو مخکې مو یادونه وکړه، بیا هم د افغانستان د امریکا د جمهوري ریاست راتلونکو انتخاباتو موضوع ته مخه کوو. داسې ښکاري چې د امریکا په پوځ کې د وژل شویو مسلمانانو سرتیرو یو شمیر کورنۍ به جمهوري غوښتونکي کاندید ډونالد ترامپ ته رای ورنه کړي. رویتر خبری آژانس په دې اړه وایي د هغه مسلمان سرتیری له کورنۍ سره چې په عراق کې وژل شوی و د ډونالد ترامپ ناندرې د دې سبب شوي چې حتی یو شمیر هغوی چې پخوا یې جمهوري غوښتونکو ته رای ورکړې وې په دې انتخاباتو کې ډونالد ترامپ ته رای ورنه کړي. د رویتر خبری آژانس د دې راپور نور مهم ټکي له اجمل انداورو.
نظر نقوی په تیرو درې لسیزو کې په وفاداری سره د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې جمهوري غوښتونکو کاندیدانو ته رای ورکړي، خو د هغې مسلمانې کورنۍ سره چې زوی د عراق په جګړه کې وژل شوی د جمهوري غوښتونکي کاندید ډونالد ترامپ له ناندریو وروسته، نقوی وایي له دې وروسته به هېڅ جمهوري غوښتونکي ته رای ورنه کړي. نظر نقوی یو 98 کلن متقاعد انجینر دی او د نیویارک په نیوبورګ کې اوسیږي. نوموړی د مسلمانانو د هغې وړې ټولنې غړی دی چې په پوځي خدمت کې د کورنۍ د غړو د وژل کېدو له کبله د سرو زرو ستوري ورکړل شوي. د نظر نقوی زوی محسن نقوی په پاکستان کې زیږیدلی و. نوموړی د سپتمبر د 12 نیټې له برید څلور ورځې وروسته د امریکا له پوځ سره یوځای شو او په 2008 میلادي کال کې په افغانستان کې د سړک د غاړې د یو ماین په چاودنه کې ووژل شو. د رویټرز خبري آژانس وایي جمهوري غوښتونکي کاندید ډونالد ترامپ د یو بل پاکستاني ول اصل امریکایي سرتیری همایون خان پر کورنۍ چې په عراق کې وژل شوی لفظي بریدونه کړي. د ترامپ دا کار د دې سبب شوی چې یو شمېر هغه مسلمانان چې تر دې د مخې جمهوري غوښتونکو ته رای ورکړي نوموړي ته رای ورنه کړي. د رویټرز خبري آژانس د نقوی له خولې وایي زه به د یو داسې چا په خاطر چې خپل عقل لاس ورکړي له جمهوري غوښتونکو پرته بل هر چا ته رای ورکړم. نظر نقوی ویلی له خپل جمهور غوښتونکو دوستانو هم غواړي چې هغه هم همدا کار وکړي. د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون وایي د دې هواد د پوز پولیسو کې د مهال 3909 کسانو خپل ځانونه مسلمانان معرفي کړي. دا د امریکا د 1.3 میلیون پوځي ځواک په سلو کې له یو کمه برخه جوړوي. خو د امریکا د دفاع وزارت وایي د هغه مسلمانو سرتیرو دقیق شمیر نه لري چې د خدمت پر مهال وشل شوي. دا رویټرز خبري آژانس وایي لسکونو هغه مسلمانانو کورنۍ سره خبرې کړي چې د کورنۍ غړي د سپتمبر د 12 نیټې له بریدونو وروسته د امریکا د پوز په لیکو کې د خدمت پر مهال په جګړو کې وژل شوی. رپورت زیاتوي دا مسلمانې کورنۍ ځانګړي ټولنې نه لري. یو شمېر له خبرو کولو هم ډډه کوي، خو هغوی چې له رویټرز سره خبرې کړي ویلي د ډونالد ترامپ څرګندونو د دوی سیاسي وفاداری ته زیان رسولی او دوی اړ کړي چې د رای ورکولو لپاره خپل ځانونه ثبت کړي. نور خلک به هم محاسبه شو د ولسمشرۍ پر راتلونکو انتخاباتو کې ډونالد ترامپ له سپینې ماڼۍ لري وساتي.
کلاس دی سی کلینیکونه دی انز کلینیکونه سی
پسیکا که هم اور بدون شک مثبت تغییرات
را دی پاکستان ته پاس پاکلا
تاسو کوم چې دې کام کوي نه دی نه کوي.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استاد تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازیګر له 3 تر 5 بجو
له ازادي رادیو.
ازادي رادیو هم هر ورځ د سهار له وجود ما خام تر و بجو اوریدل شي په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سر بیره د غراز لو خارونو کې د اف ام بسل شرف پنده صفه صاف اوازي اوري. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه چې کله د ازادي رادیو خبرونه د ماخام په بوجو پای ته ورسیږي په همدې څپو پیلېږي د سهار تر و بجو دوام کوي. مخکې دی چې دونیزو پروګرامونو ته ور ورسیږي بیا هم یوه نړیواله موضوع اخلو. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل تهران ته د واشنگتن د په سلګونو میلیون ډالرو د انتقال پر سر اروپا ورستیو کې ولنج راپورته شوې ده. سپینې ماڼۍ د جمهوریت غوښتونکو د ګوند مشرانو هغه ادارت کو چې ویلي دي د اوباما ادارې په پټه په جنوري میاشت کې په ایران کې د زندانی امریکایانو د خوشي کولو لپاره هغه هیواد ته شاوخوا 400 میلیون ډالر نغدي پیسې د باج په توګه ورکړې دي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په دې اړه لیکلي چې واشنگټن دا پیسې تیره میاشت د جنوري په میاشت کې د ایران او لویدیځ ترمنځ د اټومي موافقې د تطبیق وروسته او دغه راز د امریکایي بندیانو د خوشي کېدو لپاره ایران ته انتقال کړي دي، خو ایراني رسنۍ بیا وایي چې دغه پیسې د امریکایي بندیانو د خوشي کولو په بدل کې دوی ته رسیدلې دي. نور تفصیل د سلطان محمد سرور پر راپور کې اوري.
وال سټریټ ژورنال خپلې وروستۍ ګڼې کې د باخبره چارواکو په حواله ولیکل، په داسې حال کې چې تهران په تیرې جنوري میاشت کې 4 امریکایي بندیان خوشې کړل، په عین وخت کې امریکا د 400 میلیونو ډالرو معادل بهرنۍ پیسې ایران ته لیږلې دي. د دې لپاره چې امریکا ایران سره په ډالرو تعامل نه کوي، په ځای یورو، سویسی فرانک او نور نقدي واحدونه د لرګیو په صندوقونو کې د یوې بار وړونکې الوتکې په واسطه دغه هیواد ته استول سوي دي. ورځپاڼه وایي چې دغه پیسې د سویس او هالند له مرکزي بانکونو ترلاسه شوې دي. دغه پیسې د 1.1 میلیارد ډالرو د پور د لانجې لومړنی قسط و چې واشنگټن او تهران هلته سره رسیدلی وو. 10 کاله پخوا د ایران وروستي پادشاه محمد رضا شاه د وسلو د پیرودلو لپاره امریکا ته 400 میلیونه ډالر ورکړي وو، خو وروسته له دې چې په 1999 کال کې په ایران کې اسلامي انقلاب رامنځته سو، تهران دغه وسله ترلاسه نه کړه. د معاملې د ځنډ له امله 1.3 میلیارد ډالر نور هم په اصلي پیسو ور اضافه شوي دي. د امریکا یو لړ رتبه چارواکي وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې ته ویلي دي چې د بندیانو خوشي کېدل د دغو پیسو د سپارلو سره هیڅ کوم ارتباط نه لري. کله چې تهران امریکایي بندیان خوشي کړل، په عین وخت کې یو شمیر ایرانی یا ایرانی الاصله بندیان امریکا هم خوشي کړي وو، چې دا ظاهرا د دواړو هیوادونو ترمنځ د بندیانو تبادله وه. خو د ایران تسنیم خبری آژانس د تیرې جون میاشتې په 11مه ریپورت ورکړ چې د 4 امریکایانو خوشې کېدل او د مهرآباد په هوایي ډګر کې الوتکې ته د پرواز اجازه ورسته لیدې ترسره شول، چې ایرانی چارواکي په سویس کې الوتکې ته د پیسو د صندوقونو د بارولو څخه ډاډمن شول. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کیربی وایي څنګه مو چې په زغرده ویلي دي، د وسلو د لغوه سوې معاملې په اړه توافق ته د رسیدو خبرې د امریکایي بندیانو د خوشي کېدو د خبرو څخه په بشپړ توګه جلاوي. ښاغلی کیربی زیاتوي نه یوازې دا چې دغه خبرې سره جلاوي، بلکې دوه جلا ټیمونه یې مسؤلیت په غاړه درلوده.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغي پسې ورشبل یو غي پسې ورشبل یو غي پسې ورشم دی کړه باندې ورستی دي شی او نه هله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نیمه څوک په دفتر مخ کې بریدي، نیمه څوک ما پرې داوري، خدای راستي کې زما د یو تر نوښته ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویګرک وای ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. بیا هم د انصاف په لټه کې د خبرونې وخت را ورسید او غواړو چې په دې خبرونه کې د کونړ ولایت د یو وسیدونکو علمزیب ستونزې خبره کړو. علمزیب د ازادي راډیو د انصاف په لټه کې خبرونې ته ویلي چې د کونړ ولایت د مقام د تهیه او خدماتو دریم بست آمریت ته امتحان ورکړی، کامیاب شوی، د اداري اصلاحاتو او ملکی خدماتو د کمیسیون لخوا منل شوی هم دی. خو د کونړ ولایت چارواکي غواړي چې د ده پر ځای د تهیه او خدماتو آمریت ته یو بل کس استخدام کړي.
د انصاف پلټکه
کله چې علمزیب له ازادي راډیو سره په اړیکې کې و، دا پوښتنې موزنې وکړې. رو راول د ځان معرفي کو، دا وایي چې د کوم ولایت نه د تماس نیولې؟
زما نوم خو علمزیب دی او د محمد نعیم زوی او د کونړ ولایت د خاص کونړ ولسوالۍ اوسېدونکی.
ستاسې ستونزه څه ده؟
زما ستونزه د کونړ ولایت د مقام د تهیه او خدماتو آمریت دریم بست امتحان ورکړی. امتحان په جریان کې زه ناکامیاب وم، نو دوی ولګېدو د شخصي اراض خاطر د مانه یو بل نفرې مخکې په نامه د مکرم خان. نو بیا زه شکایت طلب شوم او خپل موضوع مې رسمي قانون په چوکاټ کې ویوړله د کابل د اصلاحات ادارې کمیسیون ته. مصوبه ما ته راکړه زما په ګټه زه کامیاب کړم. دې د غیر قانوني کړنو ټولې لیکنې پکې ترسره کړې چې دوی دلته غیر قانوني کړی کار کړی، دوی دلته شخصي اراض خاطر کار کړی، زمینه سازي کړې ده، دا هر څه په مصوبه کې لیکل شوي دي. اوسه پورې درېیم څلورم مکتوب دی رالېږي، دوی اوس هم شخصي اراض خاطر دا مصوبه نه تطبیقوي. کنړونو ولایت منابع بشري رئیس اوسه پورې زه چې ورشم ماته خپل د مصوبې په اړه هېڅ معلومات نه راکوي. زما چې کوم مکتوب ورم شي ما ته معلومات نه راکړي. ریاست جمهوري ته لاړم، ادارې امور ته لاړم، سمې شکایت ته لاړم، ټول ځینو کې مې خپل شکایتونه وړاندې کړو، خو زما په شکایت اوسه پورې صحیح غور ونه شي، نه پې څوک قانوني اجرات کوي.
تاسو ویل چې امتحان دې ورکړې، دا امتحان دې کله ورکړې او په دغه امتحان کې څو کسانو برخه اخیستې وه؟
کله چې امتحان ورکړه اول دفعه چې دا بس اعلان ته ورکړی شو، دې اعلان کې مونږ ډېرو کسانو خپل نمونه ورکړو.
وروره دا امتحان دې کله ورکړی و؟ میاشت، ورځ او نیټه درته معلومه ده؟
نه، میاشتې مخکې دې تقریبا نهو کسانو یوولس کسانو خپل نمونه ثبت کړي وو، خو د هغې څخه مونږ پنځه کسان شافلي شو. ولې دوی بیا د شخصي اراض خاطر د امتحان وځنډو تر څو خپل کس ورته پیدا کړي. نو درې میاشتې وخت وشو، د هغه نه وروسته په غیر قانوني توګه چې دی کې فرمان هم صادر دی چې دویم اعلان څه وخت کېدای شي، دویم اعلان باید په هغه وخت کې وشي کله چې په شرایطو برابر کسان موجود نه وي. نو چې کله شرایطو برابر کسان موجود وي بیا هېڅکله دویم اعلان نه شي کولی. دوی د هغه شخصي اراضو په خاطر دویم اعلان یې وکړو. دا د 1409 کال د شپږمه میاشت باندې د امتحان مونږ نه واخیستل شو. مصوبه د 1409 کال لسمه میاشت کې دا صادر شوې، خو ولې تر اوسه پورې هیڅ تطبیق یې نه کړه.
تاسو وایئ چې د استخدام ټولې پروسې دې طی کړي او کامیاب شوی هم یې، دا کوم کسان دي چې ستا د مقررې مخه نیسي؟
دا د کنړ والی او د منابع بشري رئیس ترمنځ دا دغه څو ځلې ورغلم، ما ورته ویل زه کامیاب شوی یم، ما هر څه اسناد ټول دغه شوي، امتحان رانه تاسو اخیستی، دغه والی صاحب کسان تایید کړي، د دوی کمیټې رانه اخیستی امتحان، ولې زه کامیاب شوی یم، اوس ولې ما ته حق نه راکول کېږي؟ هغه یو دولسم پاس دی او زه یو لیسانس یم. هغه که زما مقابلې جانب دی اوس خدمتې کړې په چوکۍ غیر قانوني توګه کېنولې.
وروره که مسؤلین ووایي چې په دې سه کې مونږ قانوني اجرات کوو، ته په خپلو اسنادو او امتحان ډاډه او قانوني اجراتو ته غاړه ږدې؟
زه فقط او فقط قانوني اجرات غواړم. زما په اسنادو دې ولیکل شي قانوني اجرات وکړې او اجرات وشي، زه نور کوم شخصي دغه نه غواړم.
وروره ستا شکایت مو ثبت کړ، دا به له مسؤولو چارواکو سره شریک کړو چې هغوی په دې اړه څه وایي.
د انصاف پلټکه
د لمزيب د استخدام ستونزه د شکایت او اعتراض مو د کونړ د والی لمرستيال قاضي محمد نبی احمدی سره په تفصیل سره داسې شریک کړه. خاغلی احمدی د موضوع په اړه وویل:
تاسو د ستو پر دې باندې ما ولایتي استخدام کمیټه چې دلته په ولایت کې د استخدام چارې په غاړه لري، هغه یې مرا وښتل، د هغه نه مې د موضوع په اړه باندې استفسار وکړ. هغه ما ته په لنډ توګه دا ویل شي په دې کې امتحان شوی دی، ټول هر څه رعایت شوی دی، او په دې کې یو کس مکرم خان چې هغه زیاتې نمبرې وړي دي په اول خط کې دی، په اول درجه کې دی، او دویم کس چې فضن دغه تاسو نمبر اغسته دا کس دی چې دغه ریزرو دی، او دا یو کس کامیاب شوی دی. نو بنا د دغه منظوري راغلې ده، په لنډ ډول ماته د استخدام کمیټې دا خبره راته وکړله، او دا اجراءات او دغه محل ته رسیدلي دي، او دغه محل هم خپل برخه کې اجراءات کړي.
دا وایي چې زه لیسانس یم، او دغه بل کس چې دوی مقرر کړي هغه له دولسم ټولګي نه فارغ شوی،
او دوی داسې وایي چې د پدې رابطه باندې موږ ته د دغه محل نه یو مکتوب راغلی دی چې هغه ولایت چاته امنیتي ستونزې دي، او هلته په ځنې نور ستونزې داسې دي چې خلکو ته باید چې خدمات دغه شي د ارزښت شي، او خلک ټول خلک په دې پروسه کې شامل شي. نو د امنیتي ستونزو له امله دغه هم موقع ورکول کېږي چې دوی په امتحان کې برخه واخلي.
نو دا خو لیسانسه و اول حق باید دې ته ورکړ شوی وای.
باید د کمیټه د استخدام په دغه ډول باندې اجازه کړي دي چې هغه پکې اول نمبر راغلی، دا پکې دویم وای راغلی، او دغه پروسه چې کوم ده دا ارګان محل ته استول شوی ده.
احمدی صاحب عالمزیب په نامه دا معترض تاسو حضور ته راشي او خپل ستونزې تاسو سره شریکه کی، کومک ورسره کوي، قناعت ورکوي؟
نو مونږ خو دا ټول زمونږ ورونه دي، انشاءالله مونږ د ټولو دوستانو په خدمت کې دلته هم د دې لپاره دلته ناست یو چې مونږ په شفافیت په چوکاټ کې ټولې کړنل چارې سرته ورسیږي. انشاءالله مونږ په خدمت کې دي دلته تشریف راوړي.
ها عالمزیب ریزرف دی، نه تاسو په نظر کې دی چې یو پوسټ خالی شي نو دا به مقرر کړی؟
او کمیټه د استخدام دا نظر وکړي دا ریزرف دی او بل ډېر نمبر وړي دی.
ډېر زیات تشکر، کور دی ودان.
السلام علیکم.
د انصاف پلټکه
دا ود آزادی رادیو د دی ونه د انصاف پلټکه ځانګړي خبرونه. که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ، د شنبه او یک شنبه په ورځو کې د سهار لاتو بجو څخه تر 15 بجو پورې لمونږ سره اړیکه ونیسئ او خپل ستونزه ووایئ. زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
حقیقت صدای لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د افغانستان د هوایي ځواکونو عمومي قمندان وایي د تیر کال په مقایسه سږ کال دغه ځواکونه په جګړو کې زیات شکیل دي. د هوایي ځواکونو عمومي قمندان وایي دا مهال هر ورځ په اوسط ډول شاوخوا 100 پروازونه ترسره کیږي چې د اتیا په شاوخوا کې محاربوي او پاته نورې اکمالاتي دي. خو د دقیقو اهدافو په نشه کول هغه څه دي چې لا هم هوایي ځواکونه پکې له ستونزو سره مخامخ دي. افغان حکومت وایي هڅه کوي څو د بهرنیانو په مرسته د هوایي ځواکونو وړتیا لوړه کړي او دا مهال د هوایي ځواکونو یو شمېر پرسونل او پیلوټان عملاً په امریکا او چک جمهوریت کې په زده کړو بوخت دي. د دې ترڅنګ ناټو هم ویلي چې شاید افغان هوایي ځواکونو د لا ښه فعالیتونو لپاره نوي سلاکران وګماري. د چې افغان ځواکونو اوس څومره الوتکې لري او د جګړې په ډګر کې د دوی شکلتیا څومره ده، دا نور مسایل. ما قسیم سولمل د حقیقت صدی په پروګرام کې د افغانستان د هوایي ځواکونو له عمومي قمندان جنرال وهاب وردک سره مطرح کړی دی.
مننه کوم جنرال صاحب چې مسلم د مرکه فرصت راکړي. که په لومړي سر کې دارت وایست چې په افغانستان کې څه تازه امکانات د هوایي ځواکونو په برخه کې رامنځته سوي دي، څومره تیاری افغان ځواکونو ته ورکړل سوي دي، اوسنۍ وضعیت که په لنډ شکل باندې راته وایست.
بسم الله الرحمن الرحیم. د افغانستان د هوایي پوځ وضعیت تخنیکي او پرسونل د نگاه نه ورځ په ورځ ښه کیږي او په مخ روان یو. د تیر کال نه سږ کال 15 نوي کال د موفقیتو کامیابی او انکشاف پیشرفت کرده دی قوای هوایی پا برخه که تیر کامون مشکلات زیاد درودو هم در تقریم تربیه پا بشکم کم درودو، خوی تکنیک پا بشکم زیاد، دامادگی پا بشکم زیاد درودو با که مونگ بکوره شده خپل وطنو او د خلکونه پا کرکه بانی دفاع وکو او ده هم او مونگ بکوره شوی او چې د پا هم تو خلکو ته او ملت معلومه ده. په 1950 نوي کال کې د موږ په قوای هوایی کې یو تغییر راغلی دی چې د قوای هوایی په سپوب کې په عملیاتو کې MD 1510 او A29 تغییر داخل شوي دي او چې د MD 1510 د اوس د موږ په څلو زونو کې فعالیت کوي. په عملیاتي مالبوي کې د قلودګانو فیرکوس سهم اخري او A29 په ټول افغانستان یې ته پوښښک لاندې نیولی دی، فعال سهم لري.
لطفا که د دوی د شمېر په اړه باندې ووایاست چې A9 څومره الوتکې فعلا موجود دي او MD
په حدود 60 بالو داسې موجود دي. په دو څلو زونو کې A29 د اتونه څوارلسو موجود دي او پیلوټان او انجینران هم شته دي. پیلوټان انجینران خپل تحصیلات په امریکا کې ختم کړی دی او د اوس په ایالات متحده امریکا کې انجینران او پیلوټان نور هم دي A29 دي او د MD پیلوټان په جمهوریت چک کې د اوس هلته پروازونه کوي که د خدای رضا پس د دو میاشتو یوې میاشتې یا دو میاشتو بعد نه هغه هم 50 نفره په حدود 40-50 نفره پیلوټان دي هغه هم رارسي.
دې نه علاوه بربري الوتکې هم طبیعي ده چې
موږ نورې هم میابده الوتکې لرو چې هغه هم په اکمالاتو کې او هم په ضربو د شپې و د ورځو کې سهم اخري بله روه د غومي 235 الوتکې لرو چې هغه هم د موږ دوست هیواد هند د موږ سره کومک کړی دی په عملیاتو کې سهم اخلي په هم په جنوب کې هم په غرب کې هم په شمال کې ترانسپورتي تیاری سی یو سوه دېرش هم لرو سی دوه سوه اته هم لرو ترانسپورتي تیاری دی هندي چټر تیاری هم د موږ په قوای هوایي په سبب کې شامل دي هم په لرو پرواز کوي
تاسو د عملیاتو یادونه وکړله دم مهاله یا سږ کال تاسو څونه دخیل یاست په عملیاتو کې یو روزمره په اوسط حد څونه پروازونه کوي
اوسط پروازونه د ورځې موږ د سوه نه تر یو سوه شل د نوي نه کم نه دي د نوي نه تر یو سوه شل یو سوه دېرش پروازونه کېږي
هر
ورځ په دو حدود کې دي نو په دو کې مغربوي پروازونه اتیا پنځه اتیا تقریبا د شپېتو نه لوړ دي مغربوي پروازونه نور اکمالاتي پروازونه دي لکه اکمالات مهمات و مواد غذایی تخلیه دی شهید و زخمی و دی پرسنل ورد دی ورد و دی پارا پا ولایتو تی دی ولایتو نبیر تکابل تا ورد
وقت نا وقت دستی راپورون موجود دی چی پا دی عملیات که کل کل یعنی ملکی اهداف هم کل کل پناشا کیجی دی دقت سونه اتمنان تاثر کوی چی واقعی تاثر آقا نظامی اهداف چی لری اما آقا تاثر پا دقیق شکل بندی پا نظر که نیسی و عملیات رو پندی کوی
پا افغانستان که جنگ دی پا جنگ شرایطو که سرای اشتباه هم کیگی لیکن موک پا دو باندی ونه ویو چی دا اشتباه کیگی باید دا دوتا متوجه ونه وسو نه دا غلطه دا موگ عظمی کوشش که و دا دی موگ دن دا موگ تا قوای مسلح وزارت دفاع شورای امنیت پخپلا سرکماندان آقا قوای مسلح رئیس بی جمهور مکتدا وظیفه را کرده چی ده خساره او جلوگیری ده طرفات و اشخاص ملکی نباید مگه جلوگیری وکو او پکرک دوتا متوجه وسو پالیسی او ترنامه پاس شویدی پالیسیگان هم دی ده پیلوتان و انجینران و سر در سونه مخی بور شویدی او ده اخبار و اشتباهان تا متوجه شویدی دقیق باید پلانگذاری وشی او زیاد کار پا ادب بانده وشی ادب تشخیص شی خد دقیق چهار تا ملکی اشخاص و افراد نوی او خر ملکی اشخاص و افراد خسارمند نشی
ولی اینه در تایدوی چه لا هم دیتا ضرورت چه باید لا نور هم روزانوار کرنسی و زکر چه کلا نکلا در مشکلات را میسته که جینده تا تایدوی
دازه تایدوی ما چه او اغا اشتباهات چه کیگی یا شویدی دغود جلوگیری پخاطر دغود کماول و پخاطر دغود بیخی نابودول و پخاطر باید کماندانان آمرین مسئولین او پخپر غمرد پروازی در طول مسئولیت مگرارو او طول باید کوشش وکو ازمی چه دونه جلوگیری وکو او ترمنامی پالیسیگانی مدنظر منیسو او پلانگزاری دقیقوی او پو باندې کاروش
په دې سکه بهرني ځواکونه سره څومره مرسته کوي د استخباراتي مسایل پر ټولولو کې او بل اخر د اهداف په تعین کې دوی سره تاسو نه په هماهنګي مختزي په عملیاتو کې
د استخباراتي اهداف د تعینولو په خاطر موږ الحمدلله کشفي تیاری هم بي پيلوټ لرو هم با پيلوټ لرو دواړه لرو بي پيلوټ هم شته دي با پيلوټ هم شته دي خوب بندني وادونه یا جامعه جهانی یا آریس چه دیموکسا کمک کوی بعض وقت پا مشکل و شرایطو که پا مشکل و نقطو که دیموکسا دی حمایه پا حیز بانده دی همکاری کوی اغم دیر کم
پاینده که دست معلومات را کالیسی چه چون نور الوته که قرار دی چه افغانستان تا باید ورکتل سی دی نریوال طولین دخوا مشخصن دی کم حواد دخوا امریکا روسیه که
قوای هوایی در افغانستان در ایالات متحده امریکا در خانه سپورتکی مایکیگی او تجهیزی او انکشاف خواه تا روانه در او دې ټول کومکونه کې تعلیم او تربیه دي که تخنیک دی ایالات متحده امریکای کوي او په 2018 کې موږ هټ مختهم نو یو تکیو کوي او په 2018 کې هم چورکی او هم ترانسپورتي او کوفتل په پلانو کې دي تا اخر 2018 پورې مخته په دوه کال کې نو هم کوي.
شمیر نه معلوم نه دی
تقریبا په حدود دې شو څلور وختو رسیدلی.
بله او یو روسي پښتانه دا چې بلاخره تر کوم کال پورې به د افغانستان هوایی ځواکونه په خپلو پښو ودرېږي او وکړی سي چې پرته له دې چې بهرني ځواکونو هوایی عملیات ته ضرورت دوی په خپل عملیات ترسره کړي او دا وظیفه به دوی خپل مخته
اوس هوایی ځواکونه د افغانستان هوایی ځواکونه تقریبا 90% دی مستقیما خپل عملیاتو کې سم اخلي او په پلانګذاري کې د امکانات د دې لري چې د خپل وطن خاورې نه دفاع وکړي د دښمن داخلي په مقابل کې 90% دا پروسه روانه تا آخر 2018 و 2019 پورې او چې که خدای رضا و تا 2019 آخر پورې موږ په پښو و درو بیخی مطمئن اوسه.
بله سلامت سه
من نکم
چہر سبا چڑھ